پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسی جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالبه اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن ویلي چې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعاً امریکا میشتي سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې ورستي بریدونه غندل دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ ناوخته وویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بل خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید دلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شودلې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی د دل دفتر یو خبرسي خبر پانی دا د سولې د دشمنانو کار بللې دي د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپل ټویټر پانه د کندهار پیښه غندلې ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیه د قومندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې وو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنگاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داس څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلی خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتس په وینا د ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیوادپال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو ده ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږد مهالې اغېزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغېز وکړي کنه ویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل شوی ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونی پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي دی نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
به دلیل ای که متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل ځامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل شوې ده د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبريال جمال خاشقچی وجلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ شي. دا خبريال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل شي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وښيي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول کې ده 200 کسان برمته کړي او اعدامونه ترسره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسۍ پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته شویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی بیسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړي.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړي.
ظاهر نیازه یم ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډیرو خیار سوي دي، فقط دی پسې دي چې څوک دی وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلک په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسي جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو له هغه ځایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړئ.
بل ډېر زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل.
بله، وصال صد منن تاسو را سره پات شي کندهار ته باور شو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو. له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم تر سره شو؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبري اعلان ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسمو لپاره د کندهار خرکات شریف ټاکل شوی، البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کیږي چې د قومندان د جنازې په مراسمو کې به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي، خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه کړي.
بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابل وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه راغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړۍ غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولی شي چې سبا د رای ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینی صاحب. البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی بيسا پرم چټه پښه وي.
بله نن د پیش په دوه مو ورځ البته سهار دا چې راپورونه خبره شو چې د کندهار والی زلمی بيسا د سخت ټوپن لامل سره ور کړی، خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپور نه رد کړ او ویل کېږي چې زلمی بيسا د کندهار په وایي ټکر کې د بهرنیو ځواکونو په نظامي روغتون کې دی، البته هلته تر درملنې لاندې دی او ویل کېږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسېدلی دی. البته په دغه روغتون کې د 404 میوان زون قومندان عبدالنبیل هم دی چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و.
صادق رښتینی، مننه. بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلي دي؟
بله مننه. دغه څرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو د وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپل پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې له رسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه. په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي، او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې وورو.
آمادگی در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تا همین اکنون به بستر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از یام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبح کی چون مراکز است که در داخل شهر هاست، اون موادش فردا صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خاغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 23مې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې د افغانستان د آزاد عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به په دې اړه واورو.
ته کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د لیک لړۍ بشپړ شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پای پورې دوی وتپونې کې چې ټول مراکز خپل په کوښښ لاندې راولي او له دې نه مطمئنه شي چې مواد لیږدول شوي. که چېرته دوی پاتې راځي نو دوی موږ اندېښنه دا ده کیدای شي هغه مراکز ته چې مواد وخت نه رسیږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسیږي، شاید هلته پروسه ټاکنی شي او هغه د ریور کولو بهیر خپل وخت باندې پیل نه شي.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په ولسوالیو نامنو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون او امنیتي بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په 2 بجو باندې درای ورکولو مراکز پرانستل کیږي، او ازادي راډیو هم د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه لري، او د سهار لوو چې څنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښتي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکمو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وڅنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمېر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکې انتخابات ځنډیدلی وو. غزنی چې د افغانستان یو لوی او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنیو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپل رای کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د بشل کېدو غوښتنه لرله، خو یو شمېر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کېږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو 2 کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زموږ د سیمه ییز دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کافر پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابر شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکرو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکرو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې کې د غزنی برحاله وکیلانې را وغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په لاس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه په غزنی کې ټاکي، او کچیرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتې پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلور نور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي، او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلور میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی، او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي.
د تلې د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقچی په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقچی ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون له ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کېږي چې دا خای چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د قاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي. سعودي امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کېږي چې سپینې ماڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو، فرانسې او برتانیا چې د امریکا ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون یې لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقچی چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و، وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقچی چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لا درک شو. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوی رد کړي، خو نه یې دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتو مسلې ته را وګرځو. البته یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې. جمهور رئیس غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په مازدیګر په یوه ویډیویي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه یوه ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیگی او مجازات کیگی، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکې اونۍ د شنبې پورې ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسیونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رای اچونه کې له بایومیټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو په همدې خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. د وایي زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنی پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي، دا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې رای په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نږدې 400,000 کورني ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامني د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې ویویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره اور
ستاسو له پیغامونو
زه فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیر په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته تسلیت وایم. د جنرال کرمان عبدالرازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خوله سره کښېني، پر مخ سره مستي سوله وکړي، سره کښېني.
زه د مغل خلوات یم د هرات مې اړیکه نیول. دا د پرون په جنرال صاحب رازق کې عمله شوې ده، نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ګرتی د دېګن تاسو ته
زبانه نه لیکلې ورته. جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي، دا موږ غندو. دا پاکستاني پیښه په نور هم دي کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وژنه ته هیڅ کله نه تسلیمېږو. ان شاء الله کله نمبر یې لیکي به بیا به موږ هم دي دې کوي خو بیا به دي دغه ته موږ پتا نه یو دې دې بل وخت نه دي چې الله دې هم کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د فضائي ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت سروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي وو چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړ شو چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2.5 لک په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاکل شوی دی چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو چې د خپرونې په ترڅ کې اعلانوو برخه واخلي. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه، البته لنډ خبرونه.
په کندهار کې د دې ولایت پرمنی قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن ویلي د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پرمنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنری وسیم بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دی د پرونی پیش په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي، سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلې وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي.
وسم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصې وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. څو ساعت وروسته به خلک د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره رایه وکاروي. دا چې دغه انتخاباتو ته څومره چمتووالی او څه ډول چمتووالی نیول سوی، د دې اونۍ بحث مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د نوماندۍ له وروستي لیست نه حذف کړي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان یې د بیلابیلو عواملو له امله له لیست نه حذف کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو له نیټې 2 ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه موجود رایه به باطل سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده، او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 1 لک افغانیو نغدي جریمه سوي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی وي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان تاسو په یاد وي د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی هڅې د ټاکنو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ول دغه لیست کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد موږ وباسو کېدای شي د ټاکنو بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لیست کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو د شکاریګي چې وګړي په لاس کې پاتې دي او دوګونی چلان څه وده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کېږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار سوي دي، نن اوس خوند پوهېږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکوي. پس که چېرته دغه شفافیت نه اوسي دا خلک مایوسه کېږي او مایوسیت یې دا ده چې شاید دې ډېر لوی هغو سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بادې.
جاوید ما زموږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دي له تقلب نه لري، تیر انتخابات غون نوی سے خلق گلې درد دل سپ دې کې تخلف سوی په تیر انتخاباتو کې، نو د مونږ هلال حکومت نام داده سه دې انتخابات مورد کې مداخله اون کې او دې خپل د کمیسیون د سو انتخابات برگزار کې سه خلق د مننونو وړ وی او مونږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی، د ولسی جرګې انتخاباتو ته اله څو ساعته پاتې دي. دا چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه کړي، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې انتخابات له ژمنې سره سم مدیریت کړي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، څو ساعته انتخاباتو ته پاتې دي؟ که د چمتووالي په اړه مندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې څومره چمتووالی نیول سوی، په کومه کچه نیول سوی؟
ډېره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې هغه تابعیاوې نیولې دي تر څو موږ وتوانېږو سبا چې د میزان 28مه نېټه ده د ولس جرګې ټاکنې ترسره کړو، ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو او بیا وروسته د رای ورکونې مرکزونو محلونو ته رسېدلي دي. همدا ډول تر دې دمه پورې زموږ هغه همکاران چې ټاکنو په ورځ به له بایومتریک وسیلې نه ګټه پورته کوي، هغوی ته د بایومتریک په اړه باندې هم پوهاوی ورکړل شوی دی، دوی ټریننګ لیدلی دی. او د دې ترڅنګ 1,15,000 د ښوونځیو ښوونکي، سرمعلمین او مدیران هم زموږ سره په دا پروسه کې همکار دي. دوی هم په دې برخه کې زده کړې لیدلې دي او په دې اړه هم کوم خاص اندېښنه شتون نه لري. د ناظرینو په برخه کې هم دا ځلې مونږ یو لوی تعداد رقم د ځان سره لرو تر څو په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا ته به ترسره کیږي له دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. تر دې دمه پورې شاوخوا 100 بنسټونو چې په هغې کې کورني او بهرني بنسټونه، همدا ډول سفارتخانې، یوناما، سیاسي احزاب او جریانونه، ناظر بنسټونه او د مدني ټولنې بنسټونه او د رسنیو کاندیدانو ناظرین شتون لري. څه باندې 450,000 کسان به د دغه پروسې څخه نظارت کوي. په ورته وخت کې 122 نړیوال ناظرین هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د نظارت جواز دوی اخیستی دی. او ټول ټال د دغه ناظرینو 140,000 یوازې میرمنې تشکیلوي چې دوی به هم له دغه پروسې څخه نظارت کوي. یو اندېښنه چې په مخکې به همیشه ورته اشاره کېدله چې ناظرینو په برخه کې د ښځو شتون به کمرنګه اوسېږي، مالي لایل هم د 100,000 په شاوخوا کې میرمنې به له دغه ملي پروسې څخه نظارت کوي، چې هغه اندېښنه هم اوس تر ډېره بریده پورې شتون نه لري او رافه شوې ده په ورته وخت کې د موږ غا کوم ټیم چې لاسکسي د ټیم د ټاکنیز کمپاین نو سره جوخ دوی خپل کار پایل کړ دوی هم د غټول موضوعات لنګدې څارل او ارزیابي کولې د دوی ارزونه هم بشپړ شوې دي دوی بخپل ارزونه خلاصوي او ان شاء الله غوړم لرسنه خلکو سره شریک وي چې په دغه پروسه کې د ولسجرګي د پاره کوم نماندانو چې ځان نماند کړي و دوی په ټاکنیزو کمپاینونو کې تر کومه ځپره قانون پلی کړی دی قانون ترجمان پاتې شوی دی او کوم موارد کې دوی قانون تر پښو لاندې کړی دی لغوی سر به قانوني برخورد سره کوي.
صدات صاحب د زیاتو ناظرینو شتون او لوړ رقم واخند انتخاباتو شفافیت سره مرسته کولای شي خو دلته یو مشکل بل ده چې ممکن دغه ناظرین چې کوم دي د می مسلکي چلن لمخې دوی یو ډول په انتخاباتو کې مداخله وکړي د دې مداخله د مخنیوي لپاره کوم طرز العمل کړنلار چې شسته جوړ شوی
بل افغان صاحب په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل هم رامنځته کړی دی د ناظرینو له نامه څخه معلومه ده چې دوی باید له دغه پروسې څخه نظارت وکړي هر هغه ناظر چې هغوی د مشخص افراد اشخاص لپاره غلطه کار وکړي یا هم رای ورکوونکي مجبور پدې باندې کړی چې هغه مشخص کسان ته رای ورکړي یا هم غلطه هڅه دی وکړي چې دغه پروسه سابوتاژ کړي همغه لحظه بعد رای ورکونې له مرکز څخه ایستل کیږي له دوی څخه د جواز هغه د نظارت جواز کارت به ځنه اخیستل کیږي او دوی بیا حق ته دین لري چې دوی جواز نظارت تر سره کړي خاده په دغه پروسه کې موږ سره ناظر بنسټونه هم شتون لري دوی به هم د پروسه لنګدې څاري د دې ترڅنګ د همدغه نمندان او ناظرین به هم دوی څاري چې په رښتینه توګه دوی له پروسې نظارت کوي او یا هم غواړي د مشخص اهداف او د پاره دوی غلطه د نظارت کارت ترلاسه کړی دی په دې اړه باندې هم کچیرته دا ډول موارد ولیدل شي ډیر زر به ان شاء الله رحمت زموږ همکاران لاس په کار کوي او دوی له مرکز څخه ډیر زر په وباسي او د جواز کارت هم ځنه اخلي
امر و تاسو دی ناظر بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لالوري چې انتخابات کوم چمتواله نیول سوی ده راځي بریخي
سلام تاسو افغان صاحب صادق صاحب ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته د نوملیکنې له پروسې د پایل څخه ستونزې وي او تر اوسه هم ستونزې شته چې د افغانستان خلک لږه تشویش لري او چې اوس خو موږ په عمل کې یو او ټولټاکنو ته نږدې سوی هم یو له پایل څخه موږ امنیتي ستونزې هم درلودې د ټولټاکنو د پروسې له پایل څخه تر اوسه پورې موږ لاس کاندیدان خپل لاس ورکړي دي چې وای میرمن ده او نه نور له نارینه او څخه دي چې په دې اخرو کې له بده مرغه موږ قهرمان صاحب حمله لاس ورکړ دغه تر څنګ د کاندیدانو د تخلف برخه ده چې دوی له پایل څخه تر اوسه پورې خپلې ټولې پروسه کې دوی تخلف درلوده له مصرف څخه رانیولې بې ځایه د غیر قانوني کمپاین شروع کول او بیا وروسته له حد زیات مصرفول د رای اخیستل په پیسو او بیا دغه امنیتي ستونزې او هغه ستونزې چې د بایومتریک په سیستم کې وي خو موږ ښه خبرونه هم لرو بایومتریک یو نوی تجربه ده موږ کولای سو دغه ته په خسترګه وګورو او د افغانستان ټول وګړي که له کمیسیون سره یو ځای په مرسته باندې مخکې لاړ سي هر څوک د ځان نظر ووسی هر څوک له افغانستان څخه نظارت وکړي زه فکر کوم یو ښه ټولټاکنې به ولرو خو امنیتي ستونزې اوس هم لاشته او خلک تشویش لري
ترنو اوریدونکو د دغه ستونزو لپاره مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې ته بلنه ورکړې وه له وادي سره بیا هم دوی حاضر نه شول کیدای سي ستونزه ولري صادق صاحب تاسو ته راځو د ممکنه یا احتمالي درغلوی د مخنیوي لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي
افغان صاحب تاسو په جریان کې هستئ دا ځلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېره هڅه په دې باندې وکړه چې څه ډول وتوانېږو د خلکو بایللی اعتماد په دغه ملي پروسه باندې راجلب کړو د نوملیکنې پروسه مو بشپړه کړه د رای ورکوونکو لیست په دغه ټاکنو کې له ځان سره لرو له بایومتریک وسیلې نه استفاده کوو دغه ټول هغه موارد دي چې کولی شي د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې خپله درغلۍ کچه راکمه کړي او په ورته وخت کې په تېرو ټاکنو کې یوه لویه ستونزه مشکل هم همدغه و چې هغلته به کاندیدانو د ټاکنو کمیسیون هغه موقت کارمندان به دوی معرفي کول اما دا ځلې مو د کانکور د ملي کمیټې وسله باندې هغلته ازموینه اخیستل شوې ده او هغې ته وړ کسان راغلي دي یعنې دا ځلې هر هغه چا چې وړتیا درلودله دوی راغلي دي دا هم کولی شي دغه پروسې پر شفافیت باندې زیات اغېزه وکړي یعنې دوی به دغه ملي پروسې ته ژمن وي نه افرادو اشخاصو ته تاسو پوهیږئ په اوس کې موږ د رای ورکوونکو لیست کله چې له ځان سره ولرو هغه څومره کسانو چې په دغه ملي پروسه کې نوملیکنه تر سره کړی ده، همغه وی به واجد شرایط دي چې په دا ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه څوک چې په تذکر باندې سټیکر لګیدلی وي، کله چې دای راځي د رای ورکونې مرکز ته، هغلته به اول د هویت به تثبیتېږي او د تذکر به کتل کېږي، هغه سټیکر به کتل کېږي، له هغې وروسته به د رای ورکوونکو په لیست کې د نوم کتل کېږي. همدا ډول به وروسته بیا د هغه د بایومتریک څلور مرحلې به په ده باندې طی کېږي، چې د ګوتو نښانې به یې اخلي، د عکس به اخلي، د تذکرې عکس به اخلي، د سټیکر عکس به اخلي. له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کوي چې په هغې کې به دغه ټول معلومات اوسېږي، هغه به په رای پاڼه باندې نښلول کېږي او هغه به د رای صندوق ته اچول کېږي. یعنی دغه ټولو مرحلو څخه به ډېره سخته اوسېږي چې یو څوک د هڅه د دې وکړي چې هغلته تخلو درغلي ترسره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي احزابو کومې اندېښنې چې هم وي په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په اړه باندې او یا هم د دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې په اړه باندې، مونږ متعدد ناستې له دوی سره ترسره کړې. زموږ تخنیکي همکارانو اخر وروسته له ډېرو هڅو وتوانېدل دوی ته قناعت د دې ورکړي چې واقعا دغه پروسه شفافه ده، په دغه پروسه کې به حق حقدار ته سپارل کېږي او د هیوادوالو یوه رایه به سرنوشت ټاکونکي اوسېږي.
مروه، تاسو د سادات صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. یادونه مې وکړه، بایومیټریک سیستم دا د رای ورکوونکو نوملړ ده، دې ته ورته نور تدابیر. څومره امکان شته چې په دغه انتخاباتو کې به یو ځل بیا درغلی وسي، یا د درغلیو د کړلو امکان شته تاسو له نظره؟
سادات صاحب، سره په درنښت او احترام زه باید ووایم چې ستونزې اوس هم شته. امنیتي ستونزې د درغلیو لوی لامل اوسېدلی سي. اول دا چې دغه صندوقونه او دغه بایومتریک دسکاوې لکه څنګه چې موږ ټول پیګو آفلاین دي، او تر مرکزه چې رارسیږي په لاره کې به دا له څومره ستونزو سره مخ کېږي یوه پوښتنه. بلدا چې سادات صاحب ټوله دغه لړۍ د ټول ټاکنو ویلې چې د تذکرې د دواړو خواوو عکسونه به اخیستل کېږي، وروسته لغه نه به دغه نفر سره برابرېږي، سټیکر به کتل کېږي، او وروسته لغه به د ګوتو نښه اخیستل کېږي، او سره له دې بیا د افغانستان په کچه ډیر لوی رقم خلکو ځان کاندید کړی ده. تنه کابل کې موږ مثال ورکو، 304 نفره کاندیدان موږ لرو، او د دغه کاندیدانو راخوښول او پیدا کول کم له کمه 2 دقیقې نیسي. خو کمیسیون موږ ته یوه دقیقه اعلان کړی چې زما په نظر دا ناممکنه ده. او دغه 2 دقیقې که موږ په یوه عادي مرکز کې 600 نفر حساب کو، او دا لا دا چې موږ داسې مرکزونه هم لرو چې شاید له 0 کسانو هم زیات ورسي او رایه وکاروي، نو که 600 کسانو ته موږ 2 دقیقې وخت ورکو چې دغه لړۍ ترسره کړي، دا 1200 دقیقې کېږي. زموږ 1200 دقیقې 60 ساعته کېږي.
دغلته خو د وخت مسله ده که څومره دقت اوسي هلته درغلۍ مخنیوی کېږي. دلته خو یوازې دغه مسله وه، د وخت مسله. تاسو د احتمالي درغلۍ لپاره لکه امنیتي ستونزې ته یادونه وکړه، نورې کومې ستونزې دي چې
د وخت کموالی لویه درغلۍ کېدای سي؟ ځکه که زموږ دغه د کمیسیون کارکوونکي سمه پام لرنه ونه کړي، وخت په نظر کې ونه نیسي، درغلۍ رامنځته کیږي. آیا موږ په دغه وخت کې چې کمیسیون موږ ترا کړی ده، موږ کولی سو ټول افغانان په دغه لړۍ کې ګډون وکړي او کنه؟ او که به دوی دغه سیستم له سره تیروي، او که به د خلکو په خواخه کې دوی مداخله کوي، دغه لویه ستونزه ده. بل ستونزه دا چې د خپلواک کمیسیون ډیټابیس ته زموږ ناظرین تر اوسه هم لاسرسی نه لري، تر ډیر وخت یې نه درلوده. دا یوه لویه ستونزه د درغلیو لپاره کیږي، او ناظرین کم وخت یې درلوده چې باید دوی خپل هغه کارت واخلي د نظارت. نو دغه لویه ستونزه وي چې د درغلیو باعث کیږي، او د ناظرینو کمیت ډیره لویه ستونزه ده.
یادونه وکم ګر چې سادات صاحب خپل هم ناسه د افلاین او انلاین مسله ده. دغلته څو ستونزې موجود د دیو خبر له افغانستان کې موږ تاسو انټرنیټ نه لرو چې د انلاین سیدوم د سایبری حملو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه طریقه هم ده چې افلاین کار وکړي. سادات صاحب، د مروه خبرې ته واورېدلې، دوی چې امنیت تر اوسه پورې هم غټه ستونزه ده چې ممکن درغلۍ ته لاره هواره کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره تاسو امنیتي ارګانونو سره کښېناستلي دي، دوی درته څه ډاډ درکړي؟
اغلې مروه، مهم موضوعات ته اشاره وکړه. موږ همدغه کوم اندېښنې چې دوی لري موږ هم لرو، د افغانستان ولس هم لري، ټول موږ او تاسو ټول دغه اندېښنې لرو. اما څه ډول کولای شو دغه اندېښنو ته پر وخت ځواب ووایو او د دغه اندېښنو په اړه باندې مخکې له مخکې کار ترسره کړو تر څو وتوانیږو شفافه ټاکنې ولرو. امنیتي ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده. بدبختانه زموږ تاسو په ټولنه کې له تېرو 40 کلونو راهیسې دلته پردۍ جګړه روانه ده. زموږ تاسو ډېر مېړني په هیواد مین کسان یې له موږ تاسو واخیستل چې ښه بېلګه یې د تېرې ورځې پېښه ده چې ښاغلي قهرمان په دغه بهیر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. له امنیتي بنسټونو سره مشرانو ناستې ترسره کوو. له لومړۍ درجه امنیتي مسؤولینو سره دوی زموږ سره ژمنه کړې چې دوی به تر خپل وسه توانه پورې امنیتي بستر رامنځته کوي. تاسو پوهیږئ چې همدوس یو شمېر سیمې هغلته د لوړ تهدید سره مخامخ دي. مخکې له دې چې موږ د ټاکنو د پاړه باندې خپل د ټاکنیز مرکزونه دقیق کړو، موږ 2304 اتیا مرکزونه له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو. په آخر کې دوی وتوانېدل چې 15004 اویا مرکزونو امنیت دوی خوندې کړي. په همدې موخه باندې چې هغه نور مرکزونه چې وو هغه په داس ساحو کې وو چې هغه ساحې یا سقوط وي یا هم د ډېر لوړ تهدید سره مخامخ وي چې هغلته امنیتي بنسټونو نه شوای کولای د هغې امنیت خوندې کړي، یعنی بیا هم دغه مسؤلیت ورګرځي امنیتي بنسټونو ته. د دوی مسؤلیت دی چې د رای ورکوونکو امنیت خوندې کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو امنیت خوندې کړي، تر څو موږ وتوانېږو په ډاډمنه فضا کې ټاکنې ترسره کړو.
او د وخت په اړه که معلومات ورکړی وای چې وخت هم ممکن درغلې ته لاره هواره کړي، په دې اړه ځواب ورکړي.
زمون تخنیکی همکارانو په دې اړه باندې کار ترسره کړو. اغلته مونږ په مخکې له مخکې هم دا ډول نمایشي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول او لاغې وروسته مو د دې لپاره وخت ټاکلی دی. ان شاء الله رحمان که د ټاکنو په ورځ په یو ساعت کې به لومړني ساعت کې امکان شته هغلته به د یوې دقیقې نه که چیرته زیات وخت ونیسي، د هغې نه به وروسته تر یوې دقیقې زیات وخت نه نیسي. او دا دومره سخته پروسه نه ده، فقط یو کس راځي، د هغې تذکره کتل کېږي، په لیست کې د هغې نوم کتل کېږي، هغه مشخص کود لري، هغه کود هغلته ډېر په اسانه سره پیدا کېږي. او په ورته وخت کې د بایومتریک دغه څلور مرحلې هم ډېر وخت ته ضرورت نشته دی، فقط د دوه ګوتو خانی دی عکس دی تذکیره عکس اخیستل کی غلطه بارکوډ پرینټ کیږي او د ایزی خپل راي کوي او غسن دوخته چوي. فکر نکم دی وی د خځه خزيات. او بیا هم که چیرته زموږ هیوادوال هغه هیوادوال چې هغه په قطار کې پاتې کیږي، هغه به ان شاء الله رحمان ټول تضمینات دی برابرېږي که تر هر وخت پورې ورسیږي تر څو خپل راي وکړوي او دا وخت به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تمدیدوي. په دې اړه باندې کوم خاص اندېښنه نشته. خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال په پریمانه کچه په دا ټاکنو کې ګډون وکړي تر څو د ټاکنو مشروعیت لا هم پیاوړی شي او دوی خپل حق خونه ته لاسرسي پیدا کړي.
صدات سبي یو بل موضوع چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې ممکن ځینې کاندیدان له وروستي لیست نه حذف سي، که په دې اړه تاسو خپل نظر ته وایي چې آیا له قانون پلوه دوی دا صلاحیت لري چې په وروستي پړاو کې چې خلکو کمپاین نوم کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، خلک پرې راټول شوي دي، خلکو ته ذهنیتونه ورکړي دي، دوی یو څوک له لیست نه حذف کړي؟
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه باندې چې دوی کولای شي هغه افراد اشخاص چې دوی زیات مصارف ترسره کوي او د دې ترڅنګ هغه نور قانوني موارد چې هغه ته ذکر شوي دي، هغه موارد په دوی باندې کې ولیدل شي، دوی کولای شي یو شمېر نوماندان له لیست څخه وباسي. اما دغه پریکړه او فیصله بیا هم ورګرځي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته. بدبختانه په دې تیرو څو ورځو کې په اجتماعي پاڼو کې یو شمېر لیستونه ښکته پورته کیږي په جالي امزاګانو سره، همدار ډول لکه څنګه چې پوسټ یو لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس په امزا سره په داسې حال کې چې هغه خپله د قصې څخه خبر نه دی او غلط معلومات یو شمېر کسان هڅې دی کوي چې د خلکو ذهنونه فاکړي او غلط معلومات خلکو ته ورسوي، نو دوی صلاحیت دی لري چې یو شمېر کسان له لیست څخه وباسي.
مروه د پوښتنه تاسو نه کوم، په داسې حال کې چې کمپاینونه پای ته رسیدلي دي او کاندیدانو کمپاینونه کړی دي، تکلیفونه تیر کړی دي، زحمتونه پیسې مصرف کړی دي، خلکو توجه ځان ته جلب کړی ده، د قانون له مخې د حذف کولو صلاحیت د شکایتو کمیسیون لري؟
به شکه چې هغه کسانو نه چې په اسنادو باندې شکایت کیږي باید هغه للس خووزی. خو بیا هم دا لوی
انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډیر وخت لري چې باید اسناد چړلی وای بیا وروسته فیصله پریکړه کړي وای. اوس خو وخت تیر شوی ده،
اوس وخت تیر شوی ده. خو ګوري که دغه کاندیدان پاتې سي او رای هم یوسي نو 15 کال نور موږ بیا هم باید دوی تحمل کړو زورګویا. دلته خبره ده چې که دوی للس خو نه وزي بیا به
افغانستان خلک له لوی ستونزې سره مخامخ وي. دوی مصرف
قانوني سبغه لري؟ قانون کله وضاحت ست
قانوني سبغه لري او دوی باید له څخه ووزي. خو دا چې ولې تر اوسه نه دي استلی دا یو لویه پوښتنه ده چې کمیسیون ځواب نه ورکوي دغې پوښتنې ته. خلکو شکایت کړی نو باید له څخه ووزي. خو که وسوزي موږ ولیدل د ټوټاکنو په لومړۍ برخه کې چې کله دوی له څخه وایستل هغه وخت کاندیدانو مصرف نه وکړی، کمپاینونه یې نه وکړي، بیا هم د کمیسیون دروازې څو ورځې بندې وي، سرکونه یې بند کړل. نو که اوس اوزي دا به د ټاکنو پروسې ته او لړۍ ته یوه لویه ستونزه سي. د بایومیټریک د دسکا په اړه چې سادات صاحب وویلې، د دې دسکا څخه ګټه اخیستل دوی ویلي چې سخت کار نه ده، مهمه یې سختي نه ده، مهمه دا ده چې د کمیسیون کارکوونکي مسلکي او تخصصي نه دي. د افغانستان له لرې او پرتو سیمو څخه موږ ته اړیکې شوي دي، له موږ سره په اړیکه کې دي، او دوی وایي چې ډېری هغه کسان چې د کمیسیون لخوا هلته کارکوونکي دي، په دوی ته د دسکا د استفادې طریقه د ایمیل نا دوی تاسوول شوی ده، او دوی په هغه باندې سم نه پویږي. دا یو ستونزه بل ده چې سخت نه ده خو اوږده لړۍ ده. که څوک پې پوشي کولی سي په زر وخت کې وکړي، خو ستونزه دا ده چې کارکوونکي مسلکي نه دي. بل ده چې د درغلیو تاسو نوم واخیسته، درغلی کاندیدانو له لومړیو پړاوونو څخه کړي دي او کمیسیون دې ته هیڅ ځواب نه ده ورکړی. او دا چې ولې دوی نه دي جریمه کړي، ولې د دوی دغه جرم نه ده حساب سوی،
باید کار کړی ولته.
او دا چې د خلکو خصوصي حریم ته دوی احترام ونه کړ، د خلکو په کورونو باندې، د خلکو په دیوالونو باندې دوی اکسونه بند کړي. بل دا چې زموږ دولتي چارواکي د کمپاین په مجلسونو کې شرکتونه کړي دي، دا له لویو درغلیو څخه ده. او د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل دا یو بله درغلی وه چې موږ په ښکاره ډول ولیده، او فیفا ته ډېر اسناد رالیږل شوي دي چې حتی زموږ د امنیتي ځواکونو په موټر باندې د کاندیدانو اکسونه بند وه. او د دې ترڅنګ چې د سکوت دوره اعلان سوه، وروسته لغنه هر کمپاین یو جرم ده، او که دغه کمپاینونو ته دوام ورکړل سي باید کمیسیون د شکایاتو خپل غږ وباسي.
صدات سمروه ټکی ته اشاره وکړه. تاسو د انتخاباتي کارکونکو، البته موقت کارکونکو په اړه باندې کلک معلومات وکړي، په څومره شمیر کې دي واقعا دغه ستونزه موجوده ده؟ لکه د مروه ورته اشاره وکړم،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکي اړخ هم 2500 کسان مونږ د دې لپاره وروزل تر څو د ټاکنو په ورځ کې چیرته کومه ستونزه مشکل پیښیږي هغې ته هماغه لحظه رسیدګي وکړي. که هغه ستونزه مشکل بایومیټریک په سیستم کې که هغه د حل کېدو وړ ونه اوسیږي، مونږ زر دانې دستګاوې، هغه هم احتیاطي دستګاوې، په دغه ټولو مراکزو باندې، یعنی ټولو ولایتونو او د خلکو د ګډون په ساته باندې دوی اغل سره مشارکې کړې دي. که چېرته هغه دستګاه تخنیکي ستونزه نه حل کېږي، زر تر زره به د هغې ځای ځایګه هغلته ډکېږي. پاتې شوه د 1,500 ښوونکو د استخدام موضوع، او له دوی سره د بایومیټریک د وسیلې د پوهاوي په اړه باندې تاسو پوهیږئ چې په دغه 1,000 د رای ورکونې په محلونو کې هغلته زموږ 1,000 همکاران به له دغه بایومیټریک وسیلې نه استفاده کوي. دوی ټول زده کړې په دې اړه باندې لیدلې دي. دغه بایومیټریک وسیله دومره سخت کدام پیچلې کار نه دی. که چا د دغه تلیفون څخه استفاده کړې وي، ډېر په اسانه سره کولی شي هغه دستګاه استفاده کړي. فقط څلور پړاوونه چې هغه څلور آپشن دي
لغېمنه موږ تاسو زیات بحث کړي. صدا صاحب، د بحث وروستۍ شیبې دي، که درته ووایي چې کله انتخابات تر سره سي، د لومړنیو پایلو د اعلان او د موادو مرکز ته د انتقال په اړه تدابیرو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
لله الحمد امنیتی ځواکونو لکه د نوملیکنې پروسه کې چې خپله میړانه وښودله، او دوی د خپل سر په قیمت باندې دغه پروسې څخه ملاتړ وکړو، او دغه امکانات او دغه زمینه موږ ته برابره کړه تر څو په ټول هېواد کې نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. په داسې حال کې چې یو شمېر بنسټونو په هغې وخت کې هم دغه اعتماد او باور نه درلودو چې موږ دې وتوانیږو د نوملیکنې پروسه دې بشپړه کړو، اما د امنیتي بنسټونو او د امنیتي ځواکونو په همکارۍ او مرسته باندې دغه کار موږ ترسره کړو. دا ځلې به هم انشاءالله کله چې ټاکنو په ورځ چې سبا ته به ټاکنې ترسره کیږي، او د رای ورکونې د محلونو څخه هلته کله چې رای شمیرنه ترسره شي، اول به رای شمیرنه د رای ورکونې په محلونو کې هلته ترسره کیږي، له هغې وروسته به بیا د رای ورکونې مرکز ته، همدا ډول ولسوالۍ مرکز ته، له هغې وروسته به ولایت ته دغه انتقالیږي، او د ټولو ناظرینو په شتون کې به هلته به د دوی په وړاندې بیا مورلا کیږي، او د دوی ټولو امضا به هم په دې اړه باندې اخیستل کېږي. بیا هم زما وخت ناظر بنسټونو څخه دغه ده چې خدای دې وکړي چې دوی خپل نظارت داسې ونه کړي که د یو شمېر احزابو چې کله موږ دوی د نظارت دپاره رابولو دوی یوازې په دې لاسو دقو یو ساعت دپاره کښېني او د ورځې په آخر کې بیا
وروستیو پایلو د اعلان په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هڅه د دې وکړي چې څومره زر چې کېږي خپل ټول معلومات بشپړ کړي او د خپل تقویم پر اساس به د عقرب پر 19 نیټه لومړنۍ ابتدایي پایلې اعلان کړو. تر دې دمه پورې هغه تابعیاوي چې لازم دي هغه ټوله نیول شوي دي او په دې اړه باندې کومه خاص اندېښنه هم شتون نه لري. سید مخالفین به هڅه د دې وکړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، اما د زموږ اوتاسو د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی تر څو د دغه پروسې د ملاتړ په پار دوی سره ودرېږي او هیڅ چاته اجازه دی ورنه کړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه شي.
مروه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړي، دغه لومړنۍ پایلو د اعلان او د وروستۍ پایلو د اعلان او همدارنګ د اساس او غیر اساس موادو چې محلونو ته انتقال شوي دي، د بیرته د انتقال په اړه باندې که تاسې خپل نظر وکړئ، څومره اندېښمنی ورته او څومره سخت کار ده او باید په وړاندې څه وسي؟
د څارګر بنسټ په توګه موږ د دغه انتقال د صندوقونو تر مرکزه پورې او بیا د دغه حسابول لوی اندېښنه ده. بیا هم امنیتي ستونزه ده، او آیا دغه صندوقونه به تر مرکزه پورې سم راورسیږي او که به راونه رسیږي، دغه زموږ یوه لوی اندېښنه ده. او د دې تر څنګ فیفا خپل ناظرین لري د افغانستان په ټوله کچه باندې، دوی به په هر د افغانستان په هر ګوټ کې نظارت کوي او هر هغه ستونزې چې وي انشاءالله موږ به له رسنیو سره او د شکایت له کمیسیون سره شریکو د ټوټکنو په ورځ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه دا چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړل مننه کوم. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ بحث تر بل بحث پورې تاسو په خدای سپارم.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.